مازیګر څلور بجې شوې زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري زه احمد تکل د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر و او بشیر نورزی چې په ځینو راپورونو کې نوم بشیر نورزی هم یاد شوی دی په 2005 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي یې تړلي دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلی دي. خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یو اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لنن نه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د حاجی بشر نورزی د خلاصون هرکلی کړی.
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغسې پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي.
د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات به واورئ. نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
امریکا ته په دې وروستیو کې کډه شویو افغانانو د امریکا د کانګرس مخې ته د پرلت پر مهال د استوګنې د قانوني مراحلو د اسانتیا غوښتنه کړې.
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دا د هغوی مشکلات ډېر اسانوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې د روسیې پر وګړو د ویزې بندیزونه لګولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزای ل ولسنیم کال بند ورسته نن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشر نورزی هم دا ګام د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د پیل یو نوې لار یاد کړه. په دې اړه نور جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید به خبري ناست پر مهال وویل نوموړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوه خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوې باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دوړو هیوادونو سره نږدې کی. او د جې صاحب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نشي حل کېدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړې کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتانامو زندان څخه راخوش شوی بشر نورزی یادې خبري ناستې ته د خپل خبرو پر مهال موبایل نوموړی د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نوموړی وویل د ازادي دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړې کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه پرودګار علم رخلاص کړ او دزما رخلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي. او زه فکر کوم چې ان شاء الله د مشکلات په ټوله مباندې ډیر سي او ډیر سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک کې به محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشئی توکو د قاچاق لکبل په عمری بند سزا محکوم کړ. او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې و. د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه د دغه تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مخکې ویلي و وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشی کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي لزدکړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی دی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. ښاغلی فائق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د ښاغلي فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان نجونو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د ښاغلي فائق د نیوکو او پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلونه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په یوویشتمه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډېر شمېر افغانان نه غواړي له شپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوڼي ښوونځیو ته ولاړ شي. خو د روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یوه خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې درې میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي له زده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. قدرمنو اوریدونکو دا مطلب د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. دا شیبه د ازادي راډیو پاڼه زما مخې ته خلاصه ده او په سر کې د طالبانو د مخکښ غړي حاجی بشار نورزی د خلاصون خبر ښکاري چې له امریکایي وګړي مارک فریریک سره تبادله شوی دی. تاسو کولی شئ چې نور مطالب نور په زړه پورې مطالب هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتېدنې ته لار اواروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کډوالو مسؤوله اداره له دې کبله تر فشارونو لاندې ده چې تر اوسه نه ده توانېدلې د هېواد ته کډه شوي افغانان په ټاکلي وخت ځای پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخ ته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې د دغه مصوبې په تایید سره په دغه هیواد کې د نویو ورغلو افغانانو قانوني میشتېدو ته زمینه برابره کړي. سفیر اوف د دغه پرلت یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کېږي. نو موږ راغلي وو چې دلته د هغې دپاره اډوکیسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچوو چې هغه منظور کړي.
د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت چې یو اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوځ یو شمیر پخوانی پوځیان هم اره ورځ ورزي او د امریکا د کانګرس لغړو سره د لیدنې په محل د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یو بل ګډونواله وایي د دغه قانون تصویب به د هغو افغانانو سفر ته هم زمینه برابره کړي چې په امریکا کې د میشتېدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا اکټ یوازې د زموږ لپاره نه دی، دا د هغه افغانان لپاره دی کوم چې په افغانستان کې دي او کیسونه په پروسس کې دي. د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې همدلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سیارس اېڅ درکې نشته، د هغو لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو په رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوي کارکوونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستندویو ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشې د ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي په ټول افغانستان کې نږدې 9.9 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزړن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لور نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما 4 ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بېلابېل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمېر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علما کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړلو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړلو وړ ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خطر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز اعلان کړ چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولې وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن نه روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک هاوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اګست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې تیره فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
د برخه تموز احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجي بندوي، بدیل یې باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تیرې شنبې په ورځ د مخابراتي شبکې له مسؤلانو سره په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیزه شبکه او پابجي آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د انحراف لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. د ازادي راډیو خبریال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی، رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلا را ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجي آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده اکسپیدیا ځوانان سر مصروف پسی.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډېره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټیکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بېرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډرایې ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار داده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار داده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان شي دي، د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکي یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سنبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په غوږ پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او دا هم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمانه حکمریم له پکتیا یو بلسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروي چې کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو پخپله طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلي د مسکینانو اړمنو نومونه موږ ته په ګوته کړه، نو هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الادی امغو کورونه تثبیتوی او امغو کسانو نمونه لیکي بس نور کا خل څوره ټینګار ورته وکي چې دغه اصلي مستحقین نه دی خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم لنګر هر څه تاسو ته دا پیغام پریدم هله کوم چې نشه وکړي موږ اسلامي امارات چارواکو ته هله کوم چې مکتبونه دي خوشی کړي زنجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او کنه خوشی کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی نو بیا د ښځو مریضانو د تداوی لپاره یادی لارې خوشی کی سفارتونه ته هم دوی وینا کړی سوې زمور کوي غوانم دا دوی پالیسی ده د دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په ولس باندې تحمل کې خو سنه ولس به دار دی ویښ دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازاجی راډیو ریتم کارکون ته ټول سلام پر پیران دغه دی چې دا د انجونو مکتب چې دا چې لستیر شوی او دا کبان دي دا ورځ پر ورځ نه ته هیله جهالت پاته زنانم سي انداس نه چې زمر نارینه دوه نارې څه دلی چې هغه ټول تعلیم او تخلق دي یا نارینه مون تعلیم او تخلق نه دي خو زنانم به بیخي به کم مکتب تعلیم او تخلق موږ وایي چې ټول تعلیم او تخلق نه ان شاء الله زموږ په پرمختګ وو کې
زه دل مولات لشکرګا شاس خیاد ملک خبر کوم ورو دل په لمن کې نزوانان بیا کار دي ګرځد کارو کې څه بشي نسته ټول خلق دغه سکړيږي نو د اسلامي امارات سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسته راپور. د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته لا هم به برخلي کړي او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی وایي د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا د تیر جمهوریت نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو می وښتل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوی منتظر یو چې یو ځای بس ترکړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېدندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډېر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې د یو کال وروسته تېرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکوونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د اوس د نن د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشر نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو، او بشر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 ملیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوې لیدي چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې لسیمایزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللای دی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلی دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو سره سم لږ پیغام د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یولوس لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی، خو ښاغلی زلنسکي په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه د روسیې وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
The Lobo La Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې اعلان شو. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنې ځای سره باید دا وایم چې
د لوبډلې ترکیب ته که وګورې تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 19 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شی دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپله دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبي د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28 دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د 4 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د 3 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولي او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیګ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شلورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14 پیل او د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمن اوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کې یا غلط چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل په کار ده. ته نسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبوي او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته. هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوه وانخیستل شو. په دې سکواډ کې
لور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کا؟ اول دې ته زه وګورم. کچیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي، ول زدر تو ام کریم جنت دے ڈراپ کڑ کریم جنت کے دے کپتان دیر رکھ قصورو سے کریم جنت نے صحیح استفادہ اون کڑ دا پ آسیا جام کے کریم جنت دے ڈراپ ک دی غل جانے دے بعد گلبدین نائب چوالے ویسا ک منگا پ لوگ دل کے بیٹنگ ډیر کمزور ایدا
فکر کوم فضل حق فاروقی دے فرید احمد ملک دے خپل نوین الحق دے او سلیم صافی چتا سو یاد کن سنور څلور تیز بالران دی پغ اصلی سکواډ کې لري
پرت کې سیالی دا پیڈلیٹ کی دی سیالی دا او نه پویګم درې ما سیالی چیرتا دا برزبن کده کنه پویګم
برزبن کې دی دغه مغلوبه دغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره جکوم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډل اعلان جوړ کړي پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډیر مهم وي سلیم صافی بیا د ټایم باید یو کال مخکې لوبډل ته راغلی وای او همدارنګه فضل حق فاروقی پر ډیر مهم رول لوبئی آسٹریلیا کې ته با لغنا په دوه فاست بالینګ آل راؤنډر ته ضرورت لري سی یو دتا عظمت مرزای دا بل دتا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسٹریلیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیٹسمنانو خبرې طرف د ټوپون کول ته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دے رحمان الله گربز دے ابراهیم زدران دے تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دے بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دی افغانستان دی مینز دے او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبورې چې څلور دوی راولي یادری دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرسه
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کړي آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته ځې ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي پنځوس بالو باندې پنځه پنځوس رنزه په څلوېښتو بالو پنځه څلوېښت رنزه رنزونه دي میچ گٹون کې نه دي په څه معنی کته چې پنځوس بالو پنځه پنځوس رنز وکړي نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبډله چې ډېر ښه وکړي په لسو کې به اووه ځلې یا شپږ ځلې سل منډې جوړوي نو تا مجموعي منډې یو سلو پنځوس وي زیات نه زیات یو سلو شپېته یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شل اوریزه سیالیو کې گٹون کې منډې نه دي او تیر بیا په آسٹریلیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له ولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته را وګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې له بیلابېلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځم په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فراه، بلخ، پنجشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره سو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ داسې دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بېلابېلې لارې دي. په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسېدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو الګ سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پایه واوري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی سایلری نو دی کولای سي سي د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کی. بیلابېلې لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای سي، چینلونه جوړولای سي، آنلاین صرافي کولای سي او آنلاین خدمات وړاندې کولای سي. سمو ګوسو بیلګې لرو هم ځین ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم یې ساعت ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هماغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه بخپله هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ته د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کارو باندې وکړي ترڅو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ته رسیدل څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل، بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي، او ما غومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتما ګټه کولی شي، او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي، څنګه دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي، کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټول مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسو آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې تر لاسه کړی یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنت میتھډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنت سرویس کار کوي یو پیمنت میتھډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کوي پیپال یو نړیوال پیمنت سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی د کنور پیمنٹ میتھڈ سی دی اغه پی سی بیر ویسل گران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تان څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بلیونی خو وخت ولري